شیبر میزبان شماست. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومانو به ښوونځیو ته جذب کړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي د افغانستان د سولې روانو هڅو ته هیله ښوولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملال یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیه او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلې دي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیون کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 8.5 میلیون ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبوعاتو د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبی به په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محرومې شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 6 ځایه په غزنی کې عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلې دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړې. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشان روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملال یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربه هیواد په حیث تمل رمچی وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان با د جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنی وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغوس سیمې له هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم ور وښوده چې په هغې کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی. ټرمپ وویل وخت یې رارسېدلی چې ووایو چې داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارا ساندرس ویلی وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. او وروستی خبر دا چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر وکړ. کارتر نن د څلور نوي او یو سل او درې اویا کلونو شو. پخوا جورج اچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په دیرشمه وروسته له څلور نوي کلونو او یو سل او یو اویا ورځو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1944 کال کې زیږیدلی. بوش د همدې کال د جون په 12مه او کارتر د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر و. دی له 1980 تر 1981 د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین یو نوی کلنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې د وزارت ویاند وایي
حال روان ما افزون بر اینکه 1,000,000 دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهیم کرد.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14مه او 15مه به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي د افغانستان د سولې هڅو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. البته په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان د سولې مسله هم چیرل شوې ده. د روغتیا په برخه کې په کابل کې لایبه ډاکټر سره شغیدلی یو
کولای شي چې اوبو بیا جمع کې کوټ ابوزي حالت جوش کې بیا سرویس کې.
پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه. تر نه هو بچو د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب د افغانستان او د نړۍ د نور برخو په ارتباط د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدل شي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 6 یو میلیون کوچنیان شونځي ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال شونځي ته له تګه پاتې شوي 15,000 په شونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب جذب لپاره پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت ویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو لپاره غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان شونځي ته واستوي. هغه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه‌هایی که در راستای
آگاهی‌دهی سشکال دهو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډیر انجونی به شونځیو ته شامل شي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1,000,000 زده کوونکي جذبو له هغو کوچنیانو چې له شونځي پاتې دي 15,000 نور هم جذبو چې ډیر انجونی دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د لسو هلوکانو په مقابل کې یوازې 6 شونځي ته شامل شوي وو او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورت په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیون کوچنیان شونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورت کې چې تیر دوبی خپور شوی ولیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 6% یې انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډیرو سیمو کې انجونې له شونځیو پاتې شوي دي.
اطفالی که در بخش های ناام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانه امنو سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر روزنی ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیات دي، کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریا نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېری کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابیدل او د اقتصاد کمزوري کیدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده و، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45 لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنا نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
اته به جواب لاس دقیقې دي او مکتبونه په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نن په 8 بجې پرانستل شوي دي. د تعلیم په برخه کې بیا هم یو مطلب لرو. په هلمند کې د تړلو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 240 بیا مکتبونه ودانې نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
بلشکرګا کې د وښونځي په منځ کې د ویڅوپړې ودانې د بنیاد دبرې شو د کیږي. څو ورځې وړاندې د سختو بارانونو لامل د دې وښونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته وبنه نو تلوي چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنی او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې یوازې یو چوکۍ وي چې ښوونکي پر کښېني او زده کوونکي هم دم ګړی چې نجونې دي پر هغه پر شنو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یو کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والي د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین جمعنه وکړه چې په نوی 1491 مریز کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقه جوړیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ موږ په راروان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دی. اته په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادې جوړ کړي، ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سرویس زغپل کوم چې بیا د سینې شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي، تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانې نه لري، لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړلې دي چې لامل تر 1500 ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتللی چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند پهنه رئیس وايي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ته رسیدلي دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 شونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې شونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلي شونځي په څو ورځو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د بندو شونځیو پرانستل اسانه دي، خو د هغو لپاره شونکي او نور ملکات برابرول سخت دي. ښاغلی سفاري زیاته کړه موږ په نوي 1499 مریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو لپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب نه عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه توریدل چې دوی تمځکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا نور مکاتب هم ځکه ورته ولېږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 208 تجربه ځکه خلکو سره په د مکاتب د جوړول د لپاره راتره کړی ده. دا خو ټول څه مننه کو په دې برخه کې د قدرمن والی صاحب د شارا کور جوړول محترم رئیس صاحب د رازی محترم رئیس صاحب د قدرمن ولسوالان او مشران ټول څه مننه کو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړی ده.
د پهن رئیس د شونځوی د لپاره د کمبودو ودانیو او کم شونکو پړه په داسې حال کې سره ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د شونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي.
بعضي وخت مثلا کتاب نه داریم، بس اصلا کتاب نه داریم او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب نمیشه که استاد تمام
د مجربو شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دي چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساتای چې ټکړې دا اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازمنه کې بې نتیجې پته کیږي. کته هم اوس مهال داستون زلج حال سوی د خود په هنی د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستون باندې په میشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کیږي اکثره په مرکز کې د زورواکو وکیلانو لخوا کیږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغیزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخي وراخوا ډیر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کیږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 شونځي دي چې 204 راویې ودانې نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابولوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سولې له استازي زلمی خلیل زاد او د چین له استازي دینګ شیو جنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دې موضوع ته یو روسي آژانس اشاره کړې ده. کابولوف وایي چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و. بل لور ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په دې ترڅ کې په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې تیر میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو وړاندیز یې کړی او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړي دي. ښاغلی ګیلمور وویل د لیدلې دي چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي ل امکان لري ښکاری ک افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لري وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولی او ای خبرې نو ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې قبل غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي. خو د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاستراوډونو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وي. ښاغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو د تبعیض پر لمنځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې لتایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان کمانډو وجل شوی او درې نور چپیان دي. د خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې لړلې سګ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وجل شوی. وال ستریت جورنال رسپانی لیکلی داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 3 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې دغه وژل شوي سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنۍ ته احوال نوي ورکړي. وال ستریت جورنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیسته او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پاړه خبرې کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوی د خبرو لڅلورو یو عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ورسته وار د مارچ تر 12 په دوحه کې وو، چیرته چې د شپاړه سورزي له طالبانو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد نه کارونی د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال ستریت جورنال لیکي دواړو لوريو دا میاشت خبرې په دې تمه پاتې ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډیر زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنگیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنگیدل، د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش میرمنې لورا بوش یوې رادیوي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي لزده کړو پاتې کوي، او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې کنوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د خزو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د خزو پرمختګ به خوندې کړي. افغان خزي بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوري دی او د چاري د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تیر المریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو ترڅنګ د ننګونو او ستونزو کال هم و. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور لرو چې د تیر کال لوبو ته کتنې شوې دي او ورزش ته البته، خو اوس په نړیواله مسله راواخلو. اروپایي ټولنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د جولان د غونډیو په ارتباط یې کړې ده. ترامپ ویلی دی په روسیې کې پر د ترامپ پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه ده. خو اروپایي ټولنې ویلي چې د ترامپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ترامپ روسي دریځ په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه پارولې دي. د جولان غونډۍ په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیو، خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. سوریا د سیمه اشغال شوی غنی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال پړه د ټرمپ خبري غندي او غیر مسولانه یې بولی. فرشته جلالزی راپور لري.
د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالد ترامپ ورستای بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولای. ډونالد ترامپ د مارچ په 28مه پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل د جولان غونډې له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسمن د سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې له امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یو سرچینه ویلي چې ډونالد ترامپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ترامپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالد ترامپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللې دي. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ترامپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاکارانو د وار ولسمشر ترامپ ته مشوره ورکړې چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوی دریځ ودرېږي او هغه ته یې ډاډ ورکړې چې دا وار هم واشنگتن کولای شي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او په تیر کال کې د افغانستان ورزش ته کتنه لرو، خو اوس په مو لدی خبر کو چې په نړۍ کې د کوټې دننه ستره فواره جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایی ډګر بشپړې دوته نږدې شوې ده. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار ده. د دې آبشار اوبه د هوایی ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې لمنځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 1340 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. دا ابشار اوبه له 200 متر لوړه ځایر لاندې تویشي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیشي. په هر دقیقه کې 1.5 1.45 لیتر اوبه تویشي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سش کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 110 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اختر محمد سابق له هلمند پر استولې سمس کلیکی افغان حکومت کډ سولې په خبرو کې برخه ونه لري، نو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې هیڅ معنی نه لري. اختر تو خیل شاجویا پر استولې سمس کې باران ته اشاره کوي او لیکي په زابل کې لتیری شپې رئیسی باران نوري. بشیر حبیبزای د لوګر لاسری لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. رفیع الله غیرت له بکوالی کلری طالبان سول نه کوي، امریکایان بیا خپلې ګټې ته ګوري. عبدالواحد متحقق له لوګر لیکي حکومت باید د شونکو د زمکو د ویش هڅې چټک کړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې له کابل لیکلي دي چې طالبان او امریکایان تر هغو پورې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کولی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. عبیدالله پر استولی سمس کې لیکلی دی، هغه وخت افغانستان ته سوله راتلی شي چې ټول افغانان سوله وخواړي او په خپله ګټه خبرې ونه کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولی سمس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر بله غونډه کله ده. البته تر اوسه پورې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو د غونډې په اړه په قطر کې څه نه دي ویل شوي، خو د روسیې استازي ویلي دي چې څه باندې دوې اونۍ وروسته شایي په قطر کې دوی غونډه وکړي. البته روسان نه، طالبان او د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي داسې غونډه وکړي لکه مخکې چې په روسیه کې کړې. اته بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسله وال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کوي چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. او جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري. ډاکټر فیضی وویل
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډیر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي، هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اوسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بل ډاکټر صاحب، دې مسلې ته راتلم، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی شي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا غذا سره وخت کې بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپیریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل، پلار او مور، رادیو او تلویزیون او د شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دوده خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید ومینځي. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي، نه همدا صاف اوبو غواړي او بس. خلک
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابلا معلومه ده چې دیرش کاله یا بیشتر دیرش کاله جنگونه وو، او د توپک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده، دغه ضرورت چې پاتې ده، اوبو سره کېږي، یو کی بیا اکسیجن، نایتروجن او بل گازات چې دی په اوبو کې معمول اوس کیږي. زمين لاندې دا چې دا د تشنابونه هم داسې د جو او استریم سره یوزه کیگی چې د زمين لاندې تزي بیا پاک وبو سره مکس کیگی بیا د ماشومان چې وبو وسکی او غتون چې وبو وسکی پاک وبو نه ده ګنده وبو ده فضایی چې میکروبونه دي د ذرات چې دام مکس کیگی د لپاره هم بعضی مریضان بعضی مریضی های رازی چې لکه اسهالات لکه پایزنه.
ډاکټر امید فیضی د ماشومانو د ناروغیو متخصص.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وړاندې د ګډیا چارت فری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لوبو ته مخه کړو. دیر لسوه ونیبیم المریس کال دا افغانستان دا ورزش لپاره دا یو لړ لاسته راوړنو ترڅنګ د ننګونو او ستونزو کالو. په دغه کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوشي وکړه، بل اړخ ته یې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغاړو او ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوښتې مرژوب لیده هم اوښکې توی کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤولان له خپل تیر یو کلن مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوشاله دي. په دې اړه واصل وصال تفصیلي راپور لري.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنیو د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړولو، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولیو سو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رښتې دي چې تیر کال یې ښې لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشټوالي او لازم چمتووالي د نه لرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدل شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان ته زخ زیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور د توجه تر لاندې نور هم زیات سي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بیلابیلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل وو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په تلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوي پړاو له تیرولو پرته د 2020 کال 20 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلیدل او د آیرلینډ پر وړاندې په 20 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي:
کله هم 1990 کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال. نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کوم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاور چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال.
تکواندو بل ورزشي رشته ده چې په تیر کال کې لاسته راوړنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې په 3 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغو سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسته راوړنې درلودلې او ډیر ښه کال ماته. ما په ونیوم کال کې اوکراین سهمیه د اولمپیکو کړم او اولمپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمایندګي د خلکو نه ومې کړی چې درېم مقام ترلاسه کړم په 2022 ترمنځ چې برونز مډال د دې مسابقو نه لاسته راوړم. هنده ایله مې امتاد سي وکړی سم په 2000 اولمپیک توکیو کې وکړی سم بیا ملغه جنه مډال واخله.
په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. دا شان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 1200 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. په 1990 مریز کال کې د آسیا په اولمپیک سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اوچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په 13 پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو یو مډال ګټلی و. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته و امکاناتو ته په کتو سره په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښځه لیدلې دي.
تمامي فدراسیونونه الحمدلله
د وایي ټول ورزشي فدراسیونونه منظم شوي او اوس انتخابي فدراسیونونه لرو چې زیاتره یې د خپلو عملي پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی رحیمي په نړیواله کچه د اولمپیک نړیوالې او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یوه مهمه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا اصغری د لومړنۍ افغانې په توګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شان په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بل ورزشي لاسته راوړنه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبې په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتوانید چې د 2 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو مډال د افغانستان په نوم کړي. ښاغلي محمدي په دغو سیالیو کې خپلو آسټرالوي، اتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلنډي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبه یې د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلود. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزن عباس کریمي چې دواړه لاسونه یې نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسته راوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کم عمره ملي لوبډلې د 2 بریاو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په 4 پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا، فرانسې، هانګ کانګ، ناروې، ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو د نارینه وو په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیم لینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه. دویمه ډله کې بیا طاهر، مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل، خو د ښځینه ډله کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه. د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی او د لوبغاړو لاسته راوړنې هم ښې دي. احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالیو دوه هغه ستوري دي چې په 1300 کلونو کې د خپلو بریاو سره افغان ولسته ډېرې خوښۍ راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یوه لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغو دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډېرو سیالیو کې ښکاره نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکال چتیر شو واقعاً زمال فردیر جالب کالو پدی چ تجربه مولے او بلدا غمیز پی کم پک واقع سوم لاسترون می یو سالم پ دوبه کی دلو د چ اوکرانی سال سارا ډیر خصاله و ای سی بی پ سازمان کی نو هغه مو غټله د افغانان لپاره نو یو غمیز پی کم مومند وشو چې سو واشی انسانانو د افغانستان د خوخی دښمنانو زی ټپی کړم او هغې مهم مثالې څخه یې پاتې کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالی نور درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډیرو مهم نړیوالو سالیو څخه یې پاتې کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1990 کال کې ما یوه ډیره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ماته مې ورته ورکړه. نور په مرکز ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رزمي لوبو فدراسیون مې یوه قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهد هستین
د یادو لاسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1990 مریز کال کې ل یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته ځینو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غېږ نیونې په یوه کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر دیرشو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1990 لمریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غېږ نیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غېږ نیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بله پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې پکې 8 تنه ووژل شول او 3 څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3 چاودنې وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو چاودنو وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدې لغوه شوې. د 1990 کال بل ټکن ورکوونکی خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې هغه د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د اداو موضوع وه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تیر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وې.
له بده مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نورو په پرتله باندې ډیر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څیر ونه ځلیدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډیرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې